واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت ویلي کڅه هم چې طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ ترلاسه کولو هڅه کوي خو هغوی دغه هدف ته هغومره ندي نږدې څومره چې یو یا دوه کاله پخوا ورته نږدې شو.
له امریکا اکثر په ملکه کې خغلی بنت وویل په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د دې وضعیت لامل شوي دي. هغه وویل افغانستان د یوازنی هیواد دی چې نجونو ته ښوونځیو او پوهنتون ته تلو اجازه نشته. یوازې د ښځو او نجونو په وړاندې تعصب نه دی بلکې د مذهبي او توکمیزو لږکیو او مدني ټولنې په وړاندې هم تاوتریخوالی روان دی. د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلونو په پوره کېدو هم مهاله د ملګرو ملتونو دغه استازي وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري حقوقو څخه قدم په قدم او ډېرې جدي سرغړونې شوې دي. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو،
دا واشنگتن دی. د قندوز ولایت د پولیس وایند جمال الدین خاکسار وای چې د هغه ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې په خوانه مشر سمیع الحق د چهارشنبه په شپه خپل امنیتي ساتونکو لخوا د سپینزر په هوټل کې وشتل شو او وژل شو. د سمیع الحق د وژلو ویډیو له تیرو دوه ورځو نه په ټولنیزو رسنیو کې گردش کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وای چې د 2001 لمریز کال په اوږدو کې د افغانستان له فضا نه 15000 نه زیاتې عبوري الوتنې ترسره شوې. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال حسیب الله سروش د پنجشنبه په ورځ د زمري په 14 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا مهال په هرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان له فضا نه تر نوې پورې عبوري الوتنې ترسره کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای خای چې د مالی محدودیتونو لامل د دې میاشتې تر پای پورې په افغانستان کې له 15 روغتونونو سره خپل مالی مرستې بندې کی. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بسپنه ورکوونکو هیوادونو ته خواست وکړ چې په افغانستان کې د لوږې او ناروغیو لامل د میلیونونو افغانانو ژوند ژغورلو په خاطر خپل مرستې جاري وساتي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سکل د 3.6 میلیارد ډالر بس پنې خواست کړي. لبل پلاوه د سیف د چرډن غیر دولتي مؤسسې د تازه سروې سره سم د تیرو دوو کلونو په موده کې په افغانستان کې د لوږې او نیستۍ د کچو د لوړېدو او د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو په وجه د ټولو ماشومانو له درېمې برخې نه زیات د خپلو کورنیو د سرپرستۍ په خاطر کارونو ته اړ شوي دي. د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستاني رسنیو د ریپورت لمخي یو بي پلوټه پاکستاني درون د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ سره چیرما په برج کې د تحریک طالبان پاکستان مربوط د جماعت الاحرار یو غړی اسد افریده په نخښه کړي او وژلې. ویل کېږي چې د نوموړي څو تنه نور ملګري هم ژوبل شوي. د پاکستاني رسنیو د خبر لمخه نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو افسر په پیښور کې وښته او ټپي کړ. د ایران د بهرنی چار وزیر حسین امیر عبد اللهیان له سعودي عربستان سره د خپل هیواد د اړیکو د بهتر کولو په منظور هغه هیواد ته د سفر په دوران کې له خپل سعودي سیال شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود سره ملاقات وکړ. دا واشنگتن دی. د بریکس سازمان د غړو هیوادونو مشران د سه شنبه په ورځ د یوې سرمشریزي غونډې لپاره په جوهانسبرګ کې راغونډیږي. په دغه سازمان کې روسیا، برازیل، چین، هند او جنوبي افریقا غړیتوب لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبه په ورځ ناوخته د روسیې په خواست اوکراین ته د جنگ په غرض د لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو انتقالولو په اړه د بحث لپاره غونډه راوبلله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د کیمپ ډیوډ په تفریحي بانډا کې د جنوبي کوریا او جاپان له حکومتي مشرانو یون سوک یول او پومیو کیشیدا سره د دفاعي، اقتصادي، تخنیکی او امنیتي همکارو د پراخولو او په سیمه کې د چین او شمالي کوریا لخوا متوجه واخونو پر وړاندې د ملګرتیا د ټینګولو په مخه غونډه کوي. په اکواډور کې د یکشنبه په ورځ د اگست په 6 د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. خو د انتخاباتي مبارزې په وخت د ټوپکوالاو لخوا د مخالف کاندید فرناندو ویلاریسینو له وژل کېدو وروسته په هغه هېواد کې وضعیت بدل شوی. حکومت د فرناندو د قتل په ځواب کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د امریکې د کنساس ایالت مدعی العموم ویلي چې په دې اونۍ کې د هغه ایالت د ماریون کاونټي 19 ورځپاڼې پر دفتر باندې د چاپې وهلو لپاره له پولیسو سره کافي شواهد موجود وو. دغه اقدام امریکایي مطبوعات ورخطا کړي او د سپینې ماڼۍ توجه هم راجلب کړي. او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه وو.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د افغانستان د پاره د ملګر ملتونو د مرستو دفتر یو نامه وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږ ولایتونو کې یو شمیر خبریالان نیولې دي. نوموړې ادارې په طالبانو غږ کړی چې د بیان د ازادۍ د نړیوال قانون درناوی دی وکړي او دا کسان دي را خوش کړي. په دې باره کې نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د رسنیو د بلاتر شوی د اروپا جلا جلا بیانونو کې ویلي چې طالبان حکومت په غزنی، ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو نیولي او په بند کې چولې دي. بي پولو راپور ورکونکو سازمان د چرشه بي پولو راز ویلي چې طالبان په تیرو لسو ورځو کې نه خبریالان نیولي او بدین کړی دي. دغه سازمان په ویلامه کې ویل شوی چې طالبان د بختر اجنس خبریال سید وحید الله عبدلی، داریانا نیوز کارکونکو حبیب سراب، ز سلامتندر رادیو خبریال حسیب حسام په نگاه کې د کلید رادیو مدیر فقیر محمد فقیرزه، د کلید رادیو خبریال جناغا سالی، د تولونیوز خبریال عطاولا عمر، آزاد خبریال وحید الرحمن افغانمل او سیمایز خبریال او د خبریالانو د ملي اتحادیې غړي شمس عمری نیولې دي. د ریپورټونو له مخې د کندهار په ولایت کې د آزاد خبریال وحید الرحمن افغانمل پرته نور خبریالان د جمعې تر ورځې له طالبانو سره بندیانو. دغه سازمان د طالبان څخه غوښتي چې نیول شوي خبریال د لکه د شت پرتا پریک د افغانستان د آزاد خبريالانو د ټولنې رئیس آیت الله جاوید مجددي امریکا غک ته ویل چې د طالبانو د حکومت وایان زبی ول مجید ورته ویل چې کندهار کې دیول شوی خبريالان د غوي مسلکی کارپوري تړاو نه لري.
په خوشنۍ سره چې په یوونه کې وطن هم مسلکان په ننګرهار، پکتیا، کندوز او کندهار ولایت کې نیول شوې ده. که څه هم دغه موضوع موږ تعقیب کړی دی، چارواکي وایي چې دغه پیښو د دوی د رسنیز برخو پورې تړاو نه لري. په خاص توګه د ښاغلي مجاهد هم موږ سره په خبرو کې دا ویلي دي چې کندهار موضوع رسنیز کار پورې تړاو نه لري، خو بیا هم هغوی مقتدات ورکړی دی چې دغه موضوع تعقیبوي او هڅه روانه ده چې دوی خوشی شي.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد په کندهار کې د درې خبریالانو چې بیرته خوشی شوي پرته د نورو خبریالانو په نیولو تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما د پنجشنبه په ورځ په ویلامه کې ویلي چې د دغو خبریالانو سربیره دوه تنه نور چې افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د انګلو د زده کړو ملاتړی او د کلملاس د ټولنې مشر متي ولاویسا چې طالبانو د روان کال په لومړیو کې نیولي لا هم په زندان کې ورسره شپې ورځې تېروي. یوناما په دغه اعلامیه کې د طالبانو حکومت چارواکو ته یادونه کړې چې د نړیوالو قوانینو لاندې خپل مکلفیت ته پاملرنه وکړي او د بیان او نظر د څرګندولو حق څخه دې ساتنه او درناوی وکړي. یوناما ویلي چې د دې ترڅنګ ټول نیول شوي کسان باید خپلو کورنیو غړو سره د لیدلو او د وکیل نیولو ته لاسرسی ولري. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله جاوید مجددي هم د طالبان څخه غواړي چې د افغان خبریالانو سره دې خپل هر ډول چلند د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې ترسره کړي.
زموږ غوښتنه وار وار همداده چې که چیرې دغه موضوعات رسنیز بڼه ولري، خو د تخطي او کمیسیون چې دوه ورځې مخکې دویم کال پیل شو او هلته د مختلفو ټولنو استازي او د رسنیو استازي دي د غوی تر نظر لاندې دغه پیښو وسره شي، او که چیرې بیا هم رسنیز بڼه ونه لري خو باید هغه موضوع په ډاګه شي، رسنیز شي، تر څو رسنیز ټولنه دینه اغیزمن نشي، هغه موضوع باندې پوه شي او رسنیز ټولنه باندې بد اغیز ونه کړي.
طالبانو دغه خبریالانو د دیولو سربیره د نګرهار په ولایت کې د دوه ورځې وړاندې د همیشه بهار په نوم یو سیمه ایز تلویزیون او د سیټیزنز په نوم یو سیمه ایز راډیو او د ځوانانو د راډیوي خبرونو د سپو خبرونکو دستګاه هم وتړلې. قسم د نن راډیو سټیشن او د ځوانانو د راډیو د سپو خبرونکو دستګاه ته د بیرته خبرونو د پیل یاده ورکړ شوی. خو د شبهار تلویزیون لا هم تړلې. د افغانستان سیاسي ګوندونو د طالبانو د حکومت د پریکړې ته خبرګون نه دی ښودلی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت په مطلق ډول بند اعلان کو. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری ویلي چې په ګوندونو کې د ملت ګټې خوندې نه دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي د نوي اساسي قانون په جوړولو هم کار کوي. او موکړې د رپورټ ته
د طالبانو د عدلي وزیر مولوي عبدالحکیم شری په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ویلي چې سیاسي ګوندونه نه شری باندې لري نه د ملت ګټې پکې خوندې دي او نه هم ملت غوړي.
سیاسي احزاب د نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې نه او نه ملت دغه غوړي. او زمونږ تاسو تجربه دا ثابت کړله چې دا ملت څومره وران ده د دې اوازنې وجه اغام دغه سیاسي احزاب.
سیاسي ګوندونه له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیر شاوخوا 15 لسیزو کې د دغه هیواد په سیاسي او ټولنیز وضعیت کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مخامخ رول لوبولی دی.
زه فکر کوم چې د سیاسي ګوندونو شتون او د خلکو شریکول لوی تصمیمونو په ارتباط د سیاسي ګوندونو د لارې نه کېدای شي او د قدرت د نیولو په سر په دیموکراتیک پروسه کې رقابت د بل اړخ دی چې دا ضرور دی او بل په عمراني مسایلو کې ډیر اساسي رول کېدای شي چې ولري.
د چارو شننکي په دې باور دي چې هیڅ نظام نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت بند کړي او که په کور دننه دا کار وکړي نو ګوندونه په پټه او له بهر څخه هم فعالیت کولای شي.
نو بلان معمولا دوه یو دولتونه د دې ډیر حراس لري. یو دای چې هغه دولتونه چې د غړي یعنی کار پاک نه سپینې معمولا دوی حراس لري ډالري نو سیاسي عذاب نه پوسونه او د مسالې څو فراتونه کې هم په خپل د غړي کوي. ا دوه معمولا ظالم یا مستبد هوادونه چې دیموکراسي او ازادي د بیان او حقوق د اتبان دا نه رعایت کوي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې سیاسي ګوندونه لغوه اعلانوي چې د بی پولو خبریالانو سازمان د طالبانو لخوا په تیرو لسو ورځو کې د نهو خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې او د قید او شرط پرته د دغو خبریالانو د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده.
هغه کسان چې دمګړې برحاله وظیفي لري په رسنې کې هر لحظه چې دوی خپل دفتر ته ځي، هر لحظه چې دوی کار کوي، هر لحظه چې دوی بیرون د خبرونه یا د گزارش د جوړولو لپاره قلم اخلي د وزیرۍ تشویش او اندېښنه دی چې بیرته به دوی دفتر ته راوګرځي او کنه آیا دوی بالته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي او کنه دوی به کار ته پرېښودل شي او کنه. تر ټولو مهمه دا چې آیا د دوی ځان د دوی وجود به امني او کبني امن.
د بی پولو خبریالانو سازمان زیاتوی اوس مهال دولس خبریالان د طالبانو په بند کې دي او د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ښودل شوی. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې وویل چې یو شمیر خبریالان د خبریالۍ اړوندو مسایلو له کبله نه دي نیول شوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
تیر یو کال په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړو ته ډیر ځاني زیانونه اوښتي. یو شمېر د سیاسي قدرت، اقتصادي چاپیریال او ټولنیز نقش محروم شوي او په ځینو د مذهبي مراسمو په وخت کې خونړۍ بریدونه شوي. دا وضعیت په افغانستان کې د اقلیتونو یو شمېر استازو ته هر اړخیز زیان ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د حاکم طالبانو پرته نورې ډلې هم شته چې په یو او بل نوم ظلم کوي، زیان رسی او پر مشخصو اهدافو بریدونه کوي. د بشری حقوقو په دې سرغړونو کې ځنې د سیمه ایز حاکمانو صحرایي محکمه قبیلوي دودونه د زورواکو خپل سره پرې کړی او د جنایي ډلو لخوا زیانونه رسول شامل دي.
طالبان در این دو سال ظرفیت ارائه ساده ترین خدمات اجتماعی را برای مردم نداشته است، اما در مقابل نقص آشکار حقوق بشر، ناپدید شدن کارمندان دولتی، بازداشت زنان، بسته شدن مکاتب، پانتون ها، حمام ها، آرایشگاه ها، پارک ها و ممنوعیت زنان بدون محرم.
بعد از آمدن طالبان مردم افغانستان همه گی دچار تحولات، دچار ناامنی و دچار بحران های اقتصادی شدن، اما وضعیت اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی بحرانی تر هست.
او ده هزاره اقلیت پر ضد وجون کبریدونو په شمول مذهبی او قومی اقلیتونه د تبعیض او ظلم سره مخ دي.
په چارو کې د اقلیتونو ونده د دوی سره د غلیتوب او همکاري په تناسب ده. هر طالب له هر قوم څخه چې وي صلاحیت لري او په خپل ساحه کې هر څه چې او غواړي کولای شي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه کمرنګ دي، اقتصاد کمزور دی، کار نشته، ځوانان بیکار دي، متقاعدینو ته څوک حقوق نه ورکوي. له همدې وجه هر څوک هڅه کوي چې له هېواده بهر لاړ شي.
په دې ظلمونو کې مسلسل وژنې او خونړۍ حملې، جبري لادرکه کېدل، عمدي زنداني کېدل او شکنجه شامل دي.
د مذهبي دی ورځو تعلیل هم نشو کولای. اوس پښتي او پوادو کې خپل ودونه چې موږ لرو، ډول او موسیقي نه هم استفاده نشو کولای. خو خیر، دا خو د پیښاتو خبرې دي. په عامه توګه موږ سره دا شین باندې لکه ټول افغانستان کې باندې هغه ګیلا باندې کوو. راغلو د تعلیم په برخه کې هم موږ په تیر د دوو کلونو تر ننه پورې اسلامي امارات په دې ونه تندلو چې دی یو برخه یو
زمینه برابر کی خلکو لپاره. د داعش د خراسان څنګه په 2022 میلادي کال کې د هزارګانو په وړاندې د ډیرو بریدونو مسولیت په غاړه اخسته چلک تر لګه 200 کسان پکې وژل شوی او زخمی شوی دي. د اپریل په 19 د داعش د خراسان څنګه د کابل په لیدیز دشت برچی په یوه لیسه کې د یو ځانمرګي بریټ مسولیت واخستو چې شل تن زده کوونکی خوونکی او کارکوونکی ووژل او زخمیان کړل. دو ورځې وروسته د مزار شریف په سي دکان جمعات کې د بریټ مسولیت واخستو چې یو دیش کسان یې ووژل او و اتیا نور یې زخمیان کړل. د اپریل په 28 ناپیژاندو وستوالو په سمنګان کې د دری صف د ډبرو سکرو کان ته پر لار 15000 غان ووشل. د سپتمبر په 10 د کابل په لویدیز کې د هزار میشتو سیمو په یو تعلیمي مرکز بریدوکو چې 350 پکې ووشل شو او تر سلو زیات زخمیان شو. طالبانو دا ډول راپورونه رد کړي او دا کوي چې امنیت یې تامین کړي او هیڅ ډول ترګر ډله په افغانستان کې فعالیت نه لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدل شئ. سپینه خبری یا رکو راست پراونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز ده نن اوازیات یا روایت امروز پراونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شئ.
وکاله کیږي چې طالبان په افغانستان کې واک تر رسیدلی، خو د افغان خزینه جنرالستانو په وضعیت کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو یو ستر وار په خزینه خبر اعلان او دا و چې د ټلویزیون په پرده د لوس مقصد نه شراه کار کېدلای چې دا بندیز لا هم دوام لري. سنام وزیرای چې په خوا په ټلویزیون کې دی ویان د پایس کار کاوه داسې وایي.
اسلامي امارات کلا واک ورسید نو لمړی دوی او ویل چې باید خزینه خبر اعلان دی خبرونه په چیریان کې باید لماسک څخه استفاده وکړي چې دا ډیره سخته ده ځکه یو نتاج چې یو ساعت دوه ساعت دوی خبرونه وړاندې کوي بدون د وقفې څخه دوی ماسک یعنی خپل باندې چې دا غازم لپاره ډیره سخته تمامي
د رسنیو د ملاتړ د نړیوال شبکې د موندنو په اساس د طالبانو د بیا وخت ته رسیدو مخکې افغانستان کې 1100 خزینه ژورنالیستان او د رسنیو کارمندان په کار بوخت دي چې اوس یې شمیر اوس په دسلنه راکم شو یو تقریبا ناس وطن وی خپل وظیفې له لاس ورکړې دي. شاملان یازی یو بل ژورنالیست د چی په ټلویزیون کې کار کاوه هغه وایي
ورو ده سی وضعیت تر سی کی چې خبر اعلان دې ته مجبوره کی چاغوی په خپل خواخه په خپل رضایت باندې صحنې څخه لری شي. ازادي شاهده ما چې فقط د دور از مخ کې مال خبري سره په کابل کې خبري وکړي دې یوازې دا ویل چې کله چې ما خبرونه خلاص لنو ماته زنګ راغی زما مدیر راغی دې ته زنګ راغله چې تاسو خبري له حجاب څنګه ده.
خو د افغان خزینه خبری اعلان او ژورنالیستانو کړاو د کار پریښودونه وروسته هم ختم شوی نه دی او اوس دوی د خپل هیواد یو امن هیواد ته د رسیدو په تکل کې له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. ملاله چې پخوا خبری اعلان او خپل نظر داسې څرګندوي
هغه خبری اعلان چې غواړي د هیواد څخه بهر راووزي هغه هم ډیر په کړکېچن حالت سره مخ دي. هغه خبری اعلان چې ګاونډي هیوادونو ته تللی دي او غواړي چې د بهر هیوادونو ویزې ترلاسه کړي هغه هم ډیر ستونزې سره مخ دي ځکه چې هغه خپل کیسونو ته پته لري او تر اوسه لا هیڅ خبر ورته نشته.
خدیجه امین په کابل کې له دولتي تلویزیون سره کار کاوه او سی په اسپانیا کې لایوي محلي رسنۍ سره دنده موندلې ده خو وايي چې له هیواد وتلې ټول ژورنالیستان دومره بختور نه دي.
څوک چې وطن نه وتلې ډیر سخت ده چې هغه ته یو ډیر خراب لون کې په بل هیواد کې ولري ځکه چې موږ ډیر وخت ته ضرورت لرو موږ باید ژبه زده کړو موږ باید خپل ځان برابر کړو تر هغه وخت پورې چې وکولای شو کار وکړو.
خدیجه اشرفی د غزنی په ولایت کې له محلي رسنیو سره کار کاوه او دا وخت په فرانسې کې ده خو تر اوسه خپل مسلک سره تړلې مسؤلیت نه دی پیدا کړی او راتون کې ته اندېښمنه ده.
او که زوونه توانی او خپل مسلک وزم زه مجبوره يم دې ته اړې مچې خپل مسلک نه خپل پمانی وکم او بل مسلک ته مخکړه.
افغان خزینه ژورنالیستان کې ته هواد نه دی او کله هواد دی وتر په حال کې دی او که هم له هواد څخه وتلې دی ټول دې ونه معلوم سرنويش سره مخ دی او په افغانستان کې واکمن طالبان تر اوسه د دوی کاری ازادۍ او راتلون کې پړه پالیسۍ د کوم بدلون یادونه هم نه کوي. ورزنګ د امریکا غا واشنگتن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غا سر مخالفه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي د جمهوریت ریاست د ګارد د غړو لخوا د جولای د مارچ په شپږشتمه نیټه د نیجر په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی جمهور رئیس محمد بازوم توقیف کړی چې وروسته په ماخام محل د حکومت د نیولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت مرسته نیپال سرپرست وکټوریا نولاند نیجر ته سفر وکړ چې په نیجر کې د دغه پرمختګ په باره کې د امریکا جدي اندېښنه څرګنده کړه او کلک ژمنه چې د دیموکراسۍ او د اساسي قانون د نظم ملاتړ کوي. امریکا د جمهور رئیس بازوم د دوه د کورنۍ او ټولو هغو کسانو چې د اساسي قانون نه بغیر د کوشش د یوې برخې په حیث قدرت ونیسي د سمدستي خوشي کولو لپاره غوښتنه وکړه. نیجر په لویدیځ افریقا کې ستر هیواد دی او د هغې سیمې برخه ده چې د ساحل په حیث شهرت لري. د ځمکې یوه لیکه ده چې له اوقیانوس سمندر نه تر سرې بحیرې پورې غځیږي. نیجر د هغو بیلابیلو اسلامي ډلو په خلاف چې یا د اسلامي ډلې یا د القاعدې سره ارتباط لري د تروریزم ضد یو باوري انډیوال دی. په یو لحاظ نیجر فرانسوي او امریکایي پوځ ته بیسونه ورکړي دي چې د تروریزم په خلاف جنگ کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرپرست نولاند د نیجر د مدني ټولنې او په جلا توګه د هغې ډلې د غړو سره ملاقات وکړ چې په نیجر کې قدرت یې ونیو چې دا یې شرح کړه چې هغه څه په خطر کې دی که نیجر د خپل اساسي قانون د نظم احترام ونه کړي. نو په دې کې په اقتصاد کې د سلګونو میلیونو ډالرو بالقوه تاوان او د نیجر د خلکو لپاره امنیتي ملاتړ شامل دی. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق ماتیو میلر نو ویل امریکا ته د قانون له مخې پکار ده چې د نیجر په حکومت خارجي او نظامي مرسته بنده کړي که په رسمي توګه باندې بندیزونه باندې ولګول شي. دغه مرسته به حکومت ته په پرمختیایي مرسته حکومت ته امنیتي مرسته تاثیر وکړي. امریکا د اوس لپاره پریکړه وکړه چې د نیجر د حکومت لپاره ځینې مرستې بندې کړي. په داسې حال کې نطاق میلر په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې وضع بهانده ده. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرپرست نولاند په دې ټکي ټینګار وکړ چې امریکا به د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په نږدې تماس کې وي چې په دې کې د لویدیځې افریقا د دولتونو اقتصادي ټولنه یا ای سی او ډبلیو ای ایس شامل وي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن تایید کړه چې امریکا ژمنه کړې ده د نیجر د خلکو ملاتړ کوي چې د دوی سره مرسته کوي چې په سختۍ سره لاسته راوړلي خپله دیموکراسي وژغوري او د نیجر په دیموکراتیک لحاظ د انتخاب شوي حکومت سمدستي د بیا کار اچونې لپاره په خپله غوښتنه باندې ټینګار کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه زموږ خبری خبرونه مو اوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه مو اوریدلې وي. خدای په امان.